آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم د پاکستان د کوټي شهر په مرکز باچا خان چوک کې د سه شنبه په ماښام یوې بمی چاودنې کې د درو پولیسو ولا په ګډون څلور تنه وژل سوي دي او د ډیر څخه زیات زخمیان دي. د کوټي شهر د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وویل چې د چاودنې هدف پولیسو او داسې امکان دی چې بم په یو موټر سایکل کې شوتل سوی وو. د کوټي روغتون سیول هسپتال ویاند وسیم بیگ ویلي چې په پیښه کې د څلورو ټپیانو حالت نازک دی. د پیش یعنی شاهدانو د امریکا جغته دی پیش پاړه داسې ویل.
زما نوم حبیب رحمان دی. زه د ایدی کار ایدی فاؤنډیشن هغې چې دی رضاکار یم چې موږ دلته را ورسېدلو په دا سپاٹ باندې نو چې دی دا ګاډۍ تباه وه د پولیس هغې نو زخمیان او لاشونه سره پراته وو او د دکان شیشې میشې دا ګردې ماتې وې چیخ و پکار وو. نو موږ چې دی بطور ما خپله چې دی درې څلور زخمیان ما سیول ته شفټ کړلې.
زما نوم چې دی بادر خان دی او زه دلته د ډېره ټیمه سره کاروبار کوم. دغه فروټ خرڅوم او دلته دا کیسه ده ډېر ټیر ډېر ټیمه سره دغه زما ځای دی زما ټکانه دغه ده. دلته چې دا مازدیګر ټیم مطلب د شپږ بجو اوښتې دی او د شپږ بجو سره ټیم اخوا ته وو. دلته اچانک درستو د مکه وسل خلکو منډې واخوا دېخوا ولي څوک معلومېدل نه. دلته پولیس والا راغله ایف سی والا هم راغله د موټر سایکلانو والا دام ګرد راغله مطلب دا ګاډیان ایمبولیسونه وو اخوا ته به زه ورغلی نه یم زه په خپل ځای ولاړم.
د دې برید ذمواري د پاکستان تحریک طالبان په خپل ویب پاڼې منلې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د دغه بمی حمله غندلې. د پاکستان په یو په پاکستان کې به پوځي البته کې د لویدو په پیښه کې د مړو شمېر اتلس تنو ته رسیدلې دي. دا پیښه پرون سهار وختي د راوپنډۍ د مورا کالو په نوم کلي کې سوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې په وژل سوو کې پنځه پاکستاني سرتیري او دیرلس ملکي وګړي دي او دولس نور ملکیان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې البته کې د لویدو له وجې په اړه څه نه دي ویل سوي. پاکستاني چارواکي ویلي چې دا الوتکه داسې مهال ویدلې چې په روزنیز الوتکې الوتنې بوخته وه. د پاکستان رسنۍ ویلي چې دا الوتکې د ټوټې پارچې په کورونو ولوېدل چې له وجې اور ولګېد. زیاتره خلک د اور د لګېدو له وجې مړه سوي دي. د سودان چارواکو د سه شنبه پر ورځ امر کړی چې په درست هیواد کې ټول شونځي دی ورتړل سي. د سودان چارواکو دغه اقدام لا غوړسته کړی دی چې د خرطوم په مرکز کې په مزارچانو د پنځو کسانو چې د پنځه د شونځي زده کوونکو په شاملو د غوي د وژلو پر ضد احتجاج پیل کړی. مزارچانو شعارونه ورکول چې زده کوونکو وژل د ملت وژنه ده. د سودان په پلازمینه په مختلفو برخو او د هیواد په نورو شهرونو کې مظاهرې سوي دي. مزارچانو تحریک او ځایي اوسیدونکو اژانس فرانس پرس ته وویل چې زده کوونکو د تیلو او د ډوډۍ د کمۍ پر ضد مظاهره کوله چې نامعلومو کسانو ډزې پرې وکړې چې له کبله د ښوونځي پنځه زده کوونکي وژل سول او شپېته نور زخمیان سول. مزارچانو د سودان ملیشه ځواکونه آر ایس ایف باندې تور لګولی چې دغه زده کوونکي هغوی وژلي دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د بوجۍ صندوق یو راپورټ وایي چې د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا په مرض اخته سوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې د هغو 2601 کسانو نه چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې 200 نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمای نه زیات د 50 کلونو نه کم عمر لري. ښاغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په دې ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي دي.
د هند پارلمان یو لانجی جنجالي لایحه تصویب کړې ده چې اوس مسلمانان نسي کولی چې په یو وخت درې طلاقونه ورکړي. په دغه لایحه کې راغلي که څوک داسې وکړي نو د درو کلونو د بند سزا به ورکړل سي. د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ د سه شنبې په ورځ د کشمیر د نیلم په سیمه کې د ډزو تبادله سوي ده. د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې ویل دي چې هندي ځواکونو د نیلم وادي په مختلفو سیمو کې د خلکو په کورونو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل سوی دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه زخمي سوي دي. د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر سیمې ولسوالو امریکا جغ ټول چې په سیمه کې د ډزو په نتیجه کې سیلانیان بند پاتې دي. دا خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د څرګندونو پاړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې غوښتي تر څو په 2020 کال کې د امریکا تر ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي. افغان حکومت په خبرګون کې ویلي چې پامپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د اساکر دا کمیدل به حالات ته په کتو تر سره کیږي. پاکلی په مکې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې ولسمشر ټرمپ لارښوونه ورته کړې تر څو د 2020 میلادي کال د امریکا تر ټاکنو وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې په یوې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر د بې نتیجې جګړې په ختمولو کې هیڅ شک نه لري او ځواکونه راوباسي. پامپیو ویلي چې دا هیله نه بلکې د ماموریت سرته رسول دي. د پامپیو دغه څرګندونو په ځواب کې ارګ بیا د ولسمشر غنی او پامپیو وروستیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غبرګون خودلای ویلی دی چې د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسأله نوې نه ده.
موږ او امریکا له یو بل سره د همکاریو معاهده لرو چې لمخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان به سیاسي د پوځیانو وټل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې لمخ سره ورسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
نظامی کارپوهان وایي تر هغه چې سوله په افغانستان کې نوی تضمین شوي د امریکایي ځواکونو وتل په داسې شرایطو کې ناوړه پایلې به ولري.
ګوره امریکایان باید د افغانستان د وضع په هکله باندې ثابت موضعګیري ولري او چې سهار یوه خبره کوي یا مازیګر بله خبره کوي دا د وضع سره مرسته نه کوي. امریکایان باید ثابته موضعګیري ولري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي. باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې په بیا د جګړه دوام وکړي.
عام وګړو کې یو شمیر وایي چې امریکایي ځواکونه وتل له حالات سره مرسته کوي، خو یو شمیر نور بیا د کورنۍ جګړې له تکرار په ویره کې دي.
نو دا د افغانانو لپاره ډیره ښه خبره ده چې دوی په خپل وخت په ټاکلي مهالوي سره د افغانستان څخه ووزي.
چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي د دوی وتل باید داسې نه وي لکه څنګه چې راغلي. که دوی ووزي باید په تدبیر سره لاړ شي. د افغانستان شته نظام باید تقویه شي.
امریکا په افغانستان کې لا هم په زرګونو سرتیری د ناتو په مشرۍ په قاطع ماموریت کې لري. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم ماموریت لري او افغان ځواکونه حمایه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې د امریکا ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړي. په همدې موضوع مو په واشنگتن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. وحدتیار صاحب، د عسکرو کمیدل به د افغانستان په امنیت څه تاثیر وکړي په سیال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنې را روانې دي؟
خو د امریکایانو پاوز په افغانستان کې زیاتېدل یا کمیدل به د افغانستان پر امنیت باندې هیڅ تاثیر ونه لري تر څو چې امریکایان پوره د افغانستان څخه ونوځي. که چېرته د افغانستان پوره د امریکایانو پوځیان ووځي، بیا به متاسفانه د افغانستان د نظام ړنګېدل اوسېږي. تاثیر یې په دې کې نه دی کمولې، ځکه چې امریکایان مخامخ د طالبانو سره په اول خط کې نه جنګي. د جنګ رهبري، مدیریت او مخامخ جنګ د افغانستان ملي پوځ کوي په افغانستان کې. خو د دې کمیدل او د دې کموالې اعلان هم د امریکا ولسمشر لخوا دا به طالبانو ته نوره هم روحیه او مورال ورکړي چې په جنګ ډګر کې هم زیات وجنګېږي او هم د دوی سربازګیري زیاته وکړي په خپلو محلونو او په بانډو کې دا زیاته وکړي.
فکر کوي په امریکا کې د ننم د افغانستان د عسکرو په وتلو کې چارواکي هم نظر دي؟
مهمه مسله دا ده چې په خپل امریکا کې هم د امریکایي چارواکو ترمنځ لوی اختلاف نظر د افغانستان د جنگ په اړوند. دوی یو ذهني انډول نه لري د افغانستان په جنگ په اړه. د امریکا ولسمشر غواړي چې د افغانستان پوره اوزی یک تعداد زیاد کم کی مگم دی بهرنه چار وزیر دی اقوی خاص اصطاق دی افغانستان دی صلح پا مورد که او استخباراتی که اداره بیا بیایی چه نه دی افغانستان که وطلوی اقا باید با مسئولیت وطلو وسیگی او دوی دی افغانستان ثبات هم او دی منطقه ثبات هم رجمن پاتی دی.
بله من نه دونالد ترامپ د جمهوری ریاست په لومړی کال کې جنوبی آسیا ستراتیژي اعلان کړ او دا ویلی چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته هڅول کیږي او الته امریکایي عسکر شتون ته به وخت نه ټاکي. یعنی مقصد افغانستانو فکر کوي دا د اماغو هڅو یو برخه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې د دوی هدف دا و چې د حالاتو سره په کتو به دوی خپل تګلار تعینوي خپل تعداد به کموي او زیاتوي، ځکه چې په منطقې کې دلته نور بازیکنان هم دي لکه ایران و چین و روسیا و نور چې مکمل د دې اختیار د امریکا سره نه دی چې دوی یو اوږدمهاله تګلار مشخصه تعینه کړي چې دوی باید د څومره کالونو دپاره پاتې شي، څومره تعداد باید اوسېږي، څومره کم شي، څومره زیات شي. دې په خاطر د حالاتو لیدو ته او دویم دره چې د امریکا د داخلي د راتلونکي کار د ولیزو د ټاکنو په خاطر به ترامپ هغه لوی لوی کارونه کوي چې د امریکایانو رایه واخلي. دې په خاطر دوی هر حالت کې دوی د خپل ستراتیژي او تګلاره تغییروي او دوی نشي کولی چې مشخص تګلاره تعینه کړي د جنوبي آسیا لپاره.
بله، نو ستاسو په نظر وحدت یار صاحب څومره امکان شته چې د امریکایي عسکرو په وتلو د افغانستان د اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟
دلته دوه مسئلې دي. په لنډه کې اول داره چې د امریکایانو او نړیوالو پوځ د افغانستان څخه وتلو کې به افغانستان د نړۍ یو لوی تروریزم مرکز وګرځي، ځکه چې امریکا داسې وخت افغانستان ته لاړه چې یو القاعده وه او اوس د شلو نه زیات تروریستي کړې په افغانستان کې دي، نو دغه جنګ به نور هم زیات شي. یو دویم داره چې زما په اند به امریکایان به د افغانستان څخه ونووزي. د دنیا هر ملک د دنیا کې په سلو ملکونو ته چې امریکا پوځ لاړ دی او سم یو سلو شپیت اړی لري، هغوی بیرته وتل نه غواړي. افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي او دغه ثبات به افغانستان ته راولي، او که وزي هم یا کموي هم با مسؤلیت وتل به د افغانستان څخه کوي. که چېرته په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي خو په لوی انډول نه، یو څه د تروریزم ضد پوځي نظامي ګروپونه به په افغانستان کې ځای په ځای کوي او افغانستان چې داسې افغانستان چې هلته ملي پوځ قوي اوسېږي بیا هغې نه وروسته به دوی خپل پوځ کموي په افغانستان.
ډیره مننه وحدت یار صاحب، تاسې با مسؤلیت وتلو ته اشاره وکړله، منظور هم د همدې وروستیو ټکو چې تاسې ورته اشاره وکړه ګورم. وده امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکړه. سیګار د افغانستان د بیا ودانولو د چارو په اړه په خپل شپږم رپورټ کې یو ځل بیا پر نړیوالو ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو په کمزوري مدیریت سخت نیوکې کړې دي. ځانګړي مفتش جان سپکو پرون د رپورټ د خپرولو په غونډه کې وویل چې نظامي ادارو پر ملکي ادارو واک نه درلود او هماهنګي کمزورې وه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سپکو وویل دا شپږم رپورټ دی چې د ادارې په عمومي ډول د افغانستان د ټول حکومت په برخه کې د بیا رغاونې په تړاو خپور کړی دی.
زمون لمړنۍ رپورټ د اداري فساد په برخه کې وو، دویم رپورټ د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې وو، بل د خصوصي سکتور د انکشاف او ابتکارونو په برخه کې وو، بل د ثبات په حق لوو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مونږ رپورټ خپور کړی دی.
خاغلی صاحب کوول مخکنی رپورټونه او دا اوسنۍ رپورټ د امریکا د حکومت هغه هڅې بیانوي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې کوي. خاغلی صاحب کو زیاته کړله چې د ده ادارې د جنرال جوزف ډنفورد او نورو په سلام مشورو دا ځل د امنیتي مرستو پروګرام ته چې څو مختلف ادارې ورسره مرسته کوي کتنه کړې ده.
هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي مرستو هغه پروګرامونه هم په غور سره وګورو چې د لس دولسو مختلفو نړیوالو ادارو او شریکانو لخوا نه د افغانستان د امنیتي قواوو په انکشاف کې مرسته کوي. نننی رپورټ همدا مسله تشخیص کوي چې د دوو شریکانو هڅې په کومو برخو کې بریاوې لاسته راوړې دي او په کومو څانګو کې نیمګړتیاوې لري.
ښاغلی سابکو د نیمګړتیاو او وړاندیزونو د بیانولو په برخه کې د امریکایي او نورو نړیوالو شریکانو د ادارو په کار کې نیمګړتیاو او د نه هماهنګۍ لرلو مسایلو ته هم اشاره وکړله. دې کار د نړیوالو قواوو مرستې په دې تړاو زیانمنې کړلې چې یو معیار منځته راولي.
I will focus my remarks
زه غواړم په دوو مهمو برخو تمرکز وکړم، ځکه زه فکر کوم د وړاندې تګ لپاره زخت ډیر مهم دی، او هغه یو په ساحه کې سلا مشورې دي او بل د تجهیزاتو د برابرولو او مجهز کولو هڅې دي. زه به ووایم چې دا دواړه ډیرې مهمې مسئلې دي، نو ځکه یې باید چاره وشي چې افغانستان په بریالیتوب سره امنیتي حضور پیدا کاندي. د دې مقصد لاسته راوړلو د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ترسره کولو لپاره که سوله وشي او که ونه شي ډیر ضروري کار دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش سابکو وویل که له طالبانو سره سوله وشي او که ونه شي امنیتي ستونزې، د مخدره موادو سره د مبارزې او اداري فساد ستونزې چې په افغانستان کې موجود دي دا په لنډه موده کې له منځه نشي تللی. نو په کار ده د بیا رغونې دا هڅې په تیره په امنیتي او دفاعي برخو کې دوام پیدا کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د سوریې سرحد ته نږدې د ترکی پوځیانو د ځای پر ځای کولو بهیر دوام لري، او د سخکاری چې انقره د امریکا له ملاتړ څخه پر برخوردارو کوردي پوځیانو د برید نیت لري. همدارنګه د بشار الاسد حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو نه د سیمې د رانیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د نښتو له امله څه ناڅه سل تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو له امله سخته اندېښنه لري. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د حکومت جنگي الوتکو د ادلب په ولایت کې د آریحا ښارګوټه بمباري کړه. له بمبارۍ نه وروسته لومړی څوک چې د پیښې ځای ته ورسېد هغه د وایټ هملټ په نامه کسانو چې مرسته وکړي. برسیره پر وژل شوو کسانو ګډ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع د ټولنې غړی عبدالکریم اخراس
Two missiles hit the residential area simultaneously. There are a lot of injured and some people were killed. There's no final toll yet.
همزمان دو توغندی دو سیدن په ځای باندې ولګیدل. ډیر کسان ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. لا تر اوسه آخري تلفات نه دي معلوم شوي. د بشري حقوقو څارونکي وایي ان په تیرو لسو ورځو کې سل تنه ملکیان چې تقریبا له درو نه یوه برخه ماشومان دي د ادلب د ولایت په جنوب کې وژل شوي وو. په داسې حال کې د سوریې حکومت د یاغیانو تر لاس لاندې د باقي پاتې سیمو په خلاف خپل تیری پراخه کړی دی. ملګري ملتونه وایي د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا چې دغه حملې پراخه شوي دي په سلګونو کسان وژل شوي دي او تقریبا 400,000 کسان مجبور کړای شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي. آریحا اوسیدونکی احمد اسمر وایي
We are civilians. We have nothing to do with this. These are all children, women, old people, and young people. We are not terrorists. There are strikes every day, killing, blood.
منګ ملکیانو د دې سره هیڅ ارتباط نه لرو. دوی ټول ماشومان، ښځې، زاړه او ځوانان دي. موږ ترورستان نه یو. هر ورځ حمله کیږي، خلک وژل کیږي او وینه تویږي. ملکیان د ادلب، هما او حلب په ولایتونو کې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې په هغه حایل زون سره ژغورل کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې د اسد پهلوي روسي او ترکیې چې د مخالفینو ملاتړ کوي ټاکلی و. د بشري حقوقو ډلې وایي له هغه وخت نه را په دې خوا د یاغیانو په سیمو کې په ملکیانو باندې د سوریې د حکومت په هوایي حملو کې چې د روسي جنگي الوتکې هم ونډه اخلي بمباري کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې دفتر یې په ژنیو کې دی دغه حملې غندلې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر ناتاق روپرت کولویل نوای
It seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د دارنګ حملو دوامدارو نمونو ته په نظر اچولو سره دا ناشونی ښکاري چې دوی د تصادفي حملې وي. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې، جنگی جنایت او د هغو کسانو سره چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې دغه حملې کړي وي حساب کتاب باید ورسره وشي. روسیا او د سوریې حکومت په ملکیانو باندې د حملو کولو نه انکار کوي او د وایټ هملیټ په نامه ډله باندې تور لګولی دی چې د افراطي ډلو سره مرسته کوي. دوی وایي د دوی د حملو تر شا د القاعدې پورې مربوط جهادستان دی چې له اوربان نه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیسلت د بین المللي بې اعتنایي په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلیب، د هما او حلب په ځینو کلیوالو سیمو کې په ملکیانو باندې بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیر زیاتیږي او په دې باره کې بین المللي بې اعتنایي ده. د سوریې حکومت او متحدین وغندل چې د وسیدنې په ځایونو او په ملکي بنیادي کارونو لکه روغتونونو، ښوونځیو او مارکیټونو باندې هوایی حملې کوي.
د سودان د انتقالي نظام شورا او د مخالفینو ترمنځ د قدرت د شریکولو په باره کې خبرې وروسته له هغه وځنډول شوې چې په احتجاجونو کې شپږ تنه ووژل شول. دغه قتل د اوباید په ښار کې شوی دی. خبریال نبا محیدین په دې باره کې له خرطوم نه دا رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د سودان انتقالي نظامي شورا او مخالفو ډلو په شمالي کوردوفان په ایالت کې د تاوتریخوالي نه وروسته چې د ښوونځي د زده کوونکو په شمول شپږ تنه ووژل شلو، د دوشنبې په ورځ د اساسي قانون د مسودې په باره کې خبرې وځنډولې. د مخالفو ډلو په پیشنهاد دغه خبرې وځنډول شولې. دوی د احتجاج کوونکو په خلاف دغه اختلاف وغنده چې د سودان د نظامی شورا په خلاف احتجاج کوي. د مخالفینو مشر کمال قرار وای د دې توقع کېدله چې د بیت الله تاوتریخوالي نه وروسته به خبرې وځنډول شي چې د ښوونځي زده کوونکي پکې ووژل شلو. دی وایي مخالفین غواړي دغه خبرې دې د نامعلوم وخت لپاره وځنډول شي. د سودان حاکمې نظامي شورا وویل هیڅ عسکر د احتجاج کوونکو د وژلو مسؤول نه دی او د دغو وژنو ملامتي په هغو ملیشو اچول کیږي چې د پخواني رژیم یوه برخه وه چې کوشش کوي ګډوډي او بې ثباتي پیدا کړي. سیاسي څارونکی خالد الفاقي فکر کوي چې د انتقالي حکومت د جوړېدو په موافقه کې ځان راوستل به په سودان کې د امنیت په وضع باندې تاثیر وکړي. خالد الفاقي فکر کوي د مخالفو ډلو او د سودان د انتقالي نظامي شورا ترمنځ د مستقلو خبرو ځنډول به په سودان کې په ټوله سیاسي او امنیتي وضع باندې منفي تاثیر وکړي او دا به مخالفو ډلو ته دا موقع برابر کړي چې د ملکي حکومت جوړول وځنډوي. مظاهری د لومړي ځل لپاره د دسمبر په میاشت کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو په سر شوی وي. احتجاج کوونکو حتی د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر نه وروسته چې پوز له قدرت نه ایسته کوي احتجاج کوونکو د سیاسي بدلون لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی. بشیر په سودان باندې دېرش کاله حکومت کړی و او د اپریل د میاشتې په یولسمه نیټه پوز له قدرت نه ایسته کړه. انتقالي نظامي شورا مخالف مشرانو د روان میاشتې په سر کې د درو میاشتو احتجاجونو نه وروسته چې په سلګونو د ډیموکراسۍ طرفدار احتجاج کوونکي پکې وژل شوي وو د انتقالي حکومت په جوړېدو باندې موافقه وکړه. د خرطوم او نور خارونو لارې کوڅې په قهرجنو احتجاج کوونکو د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د ښوونځي په زده کوونکو ډکې وې. د عدالت غوښتنه کوله او دای هم ویلې چې مخالف ډلې د انتقالي نظامي شورا سره خبرې بندې کړي.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجی صندوق یو رپورټ وایي چې د کانګو دیموکرات جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا په مرض د اخته شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین رپورټ اوري.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 2601 کسانو نه چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې 200 نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمۍ نه زیات د 50 کلونو نه کم عمر لري. ښاغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په 2 ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي دي. هغه وایي
When I left there were 12 new confirmed cases, 5 were alive and will have the chance to access treatment.
کله چې زه راتلم هلته 12 نوې قضیې پیدا شوې وې. هغې کې هغه 15 کسان ژوندي پاتې شوي چې د علاج فرصتونه ورته پیدا شوي وو، مګر و کسان یې مړه شوي دي. دا ډېره بده خبره ده او معنا یې دا ده چې موږ دغه ساري مرض لاندې قابو کړی. هغه دا هم ویلي دي چې د کانګو په شمال ختیځ کې په 2 ولایتونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي، دا ډېره مشکله ده چې د دغو سیمو خلکو سره دي په وخت هم طبي عجله مرسته وشي او هم د هغوی سره بشري مرستې وشي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي کله چې یو ماشوم مریض شي نو د ماشوم مور حتی په دې هم نه پوهیږي چې دغه ماشوم ملاریا لري یا شری او یا هم ایبولا. د ایبولا د مرض دغه متخصص ډاکټر خغلی پهمن وایي دې ته ضرورت ده چې د ماشوم غم په ښه طریقه وخوړل شي. دا مهمه نه ده چې ماشوم کوم مرض لري، که تشخیص شي چې ایبولا لري نو سمدستي د ایبولا مرکز ته استول کیږي. هغه د دې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به ممکنه نه وي چې د نړیوال ملاتړ نه پرته د ایبولا مرض ختم شي.
هغه مؤثره درمل چې د ملاریا ناروغۍ په علاج کې ورنه کار اخیستل کېده د جنوب شرقي آسیا په ختیځو سیمو کې بے تاثیره شوې دي، او ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې که په دې برخه کې چټک اقدام ونه شي نو کېدای شي سر یې د نړیوالې روغتیا اضطراري حالت ته راوځي. د تالاین د ماهدل او د برتانیې د اکسفورد د پانتونونو څېړونکي د لاسنډ په ژورنال کې لیکي هغه پرازیتونه چې ملاریا انتقالی د کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام په ډیرو سیمو کې د مهمو درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن نه دا رپورټ رالیږلی دی.
په راپورټ کې خبرداری ورکړل شوی ده چې د پلاسمودیم افلاسپوروم پرازیت د بشر د ملاریا ډیر خطرناک ډول تولیدوي چې د ډی ایچ ای پیپ راکیون درملو په مقابل کې د جنوب ختیځ آسیا په ځینو سیمو کې مقاومت ښکاره کوي چې په 500 یا لدینا په زیاته فیصدۍ ناروغانو باندې تاثیر نه کوي. وضع ډېره جدي ده چې ساینسپوهان وایي په کمبودیا، ویتنام او په شمالي ختیځ تایلند کې دغه درمل استعمال نه شي ځکه دا غیر مؤثره دي او زیاته ملاریا انتقالوي. د نارتومبریا د پوهنتون استاد ستر اګیوس موسچوس وایي په نوي علاج باندې باید هغه ور وشي. موسچوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medications so that when the problem starts becoming more substantial there is a solution potentially that works at the
خایلته دا په دې وخت کې یو فرصت وي د نوو درملو په بیلابل ډولونو باندې غور وکړو. کله چې ستونزه ډیره حاده شي بل قوه حل اشته چې د څو ډوله درملو په ساته کار ورکوي. په راپورت کې راغلی دی اوس عاجل اقدام ته ضرورت دی چې د فلسری پورم ملاریا لسمینه ورکه شي. کنه وی د پرازیت مقاومت به د آسیا او افریقا نورو سیمو ته خپور شي چې په بلقواتوګه د نړیوال روغتیا د استراري حالات سبب کېدای شي. موسچوس بیا وای
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are getting into Africa and then slowly that parasite establishing a foothold. The likely scenario, however,
د ملاریا پرازیت په کشته کې د هغو کسانو سره یاد او بو په هاوس کې انتقالېږي چې تاثیر باندې نه وي.
درانو اوریدونکو، لمړی سهارنۍ پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. مننه چې تر دې شیبې هم د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا، خدای